السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. د خبرونې تموز اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې د ژوند چارې مخی وي خبرونه په لنډو خبرونو پیلوو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یونما مشر دیبورا لاینز په افغانستان کې د روانو اقتصادي ستونزو په حوالی کې د خصوصي سکتور رول مهم وباله. یونما پرون په یو ټویټ کې ویلي چې دیبورا لاینز پرون په دوبۍ کې له یو شمېر افغان سوداګرو سره په افغانستان کې د روانو اقتصادي ستونزو په اړه خبرې وکړې او د دغو ستونزو په حوالی کې د خصوصي سکتور رول مهم وباله. میرمن لاینز چې د افغانستان دندې په ختمېدو ده ویلي چې خصوصي سکتور کولای شي پرمختګ ته لاره هواره او افغان ښځو او نارینه وو ته کاري فرصتونه رامنځته کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی چارواکي وایي چې روسیې د افغانستان پر صادراتو ګمرکي تعرفې معاف کړې دي. د دې خونی مرستیال ازادي راډیو ته دا هم ویلي چې د روسیې د سوداګرۍ او صنایعو خونی له پانګوالو او سوداګرو سره په کتنه کې پریکړه شوې چې ژر د روسیې د صادراتي توکو لیست خپور کړي او دغه هیواد ته به د صادراتو لړۍ پیل شي. په دې اړه تفصیل په روانه خبرونه کې اوریدلی شي. په تیرو شاوخوا لسو میاشتو راهیسې چې پر افغانستان طالبان واکمن شوي دي، ورسره سم په زرګونو کسان په دغه هیواد کې بیکاره شوي. بیکاره ځوانان د طالبانو غواړي چې کاري فرصتونه ورته برابر کړي. په دې اړه هم په خبرونه کې تفصیل اوریدلی شي. او د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون ژمنه کړې چې په خپل ټول وس به هڅه وکړي چې په اوکراین کې د روسیې جګړه پای ته ورسیږي. د ماکرون له دغو څرګندونو ظاهرا داسې ښکاري چې هغه د مسکو په وړاندې خپل پخوانی دریځ چې د کیف او د فرانسې د اروپایي متحدانو اندېښنې راپورته کړې وې بدل کړی دی. ماکرون چې د درې ورځني سفر په پیل کې نن رومانیا ته رسېدلی، پر هغه د اوکراین د ختیځې اروپا د متحدانو لخوا په دې خاطر انتقادونه شوي چې د دوی په وینا د روسیې ځواکونو په وړاندې جګړه کې یې د اوکراین زیات ملاتړ نه دی کړی. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. روسیې د افغانستان پر صادراتو ګمرکي تعرفې معاف کړې. روسیه او طالبان یو له بل نه څه غواړي؟
روسیه د طالبانو له نږدېوالي نه د امریکا سره خپل مخالفت وښودل او طالبان د روسیې نه په استفادې سره ځان ته نړیوال ستیج پیدا کړ.
افغانستان کې یو شمېر ځوانان د انلاین پانګونې له فساده شکایت لري.
ماتم یو دوست وړاندیز وکړ چې په دې سوداګرۍ کې ګډون وکړم. په لومړي ځل مې په یوې میاشت کې $100 وګټل، خو زما پیسې را نه کړې.
کندهار او لغمان کې مو له وزګار ځوانانو سره د زړه خواله کړي. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلی د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومنې. راځو د سر موضوع ته. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی چارواکي وایي چې روسیې د افغانستان پر صادراتو ګمرکي تعرفې معاف کړې دي. د دغه خونی مسؤلانو ازادي راډیو ته دا هم ویلي چې د روسیې د سوداګرۍ او صنایعو خونی له پانګوالو او سوداګرو سره په کتنه کې هوکړه کړې چې ژر به روسیه ته د صادراتي توکو لیست خپور کړي او دغه راز دغه هیواد ته به عملا د صادراتو لړۍ پیل شي. د یادونې وړ ده چې روسیه ته د افغانستان صادرات په هیواد کې د لوړو ګمرکي تعرفو له امله په خوا په ډراماتیک ډول کم وو، خو اوس دا بیرته په زیاتېدو دي. تفصیل یې زموږ د خبریال فیروزی عزیزی په راپور کې اورو.
روسیه د طالبانو په مرشه د افغانستان د سوداګرۍ په برخه کې د صادراتو ګمرکي محصول معاف کړی دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی مشر یونس محمد نن چهار شنبه د جون میاشتې په 15مه نیټه ازادي راډیو ته وویل چې دوی د پریکړه تیرونه په کابل کې د روسیې سفارت له سوداګرۍ زیات شي او روسی سوداګرو سره په مجلس کې کړی ده. ښاغلی محمد وایي ډېر زر به روسیې ته د صادراتو تیتو کولیست خپورسی او د لیست له بشپړېدو سره به روسیې ته پر افغان صادراتو د ګمرکي تعرفو د لغوه کولو بهیر هم پیل شي. د دغه خونی شمیرې ښیي چې روسیې ته د افغانستان صادرات په هیواد کې د لوړو ګمرکي تعرفو له امله په زیاته اندازه راکم سوی دی. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته د ټولو سکتورونو تر څنګ د افغانستان سوداګري او سوداګر هم له ننګونو سره مخ او د اکثرو نړیوالو صادراتو مخه یې ډب سوه، چې له دې امله د دغه هیواد اقتصادي وضعیت لا پسې کړکېچن سو. خو د طالبانو د حکومت له شاوخوا شپږو میاشتو وروسته ورو ورو د افغانستان ګاونډیو هیوادونو لکه پاکستان، چین، هند او ځینو نورو هیوادونو ته یې په ابتدایي توګه راکړه ورکړه بیرته پیل سوه. بلخوا ځینې اقتصادي کارپوهان په دې باور دي چې د افغانستان اوسنیو اقتصادي حالاتو ته په کتو د روسیې دا اقدام افغان سوداګرو ته به خورا ګټور تمام سي. له دې ډلې عبدالله واحدیار ازادي راډیو ته وویل
هغه موارد چې افغانستان کې ورته سخت اړتیا ده، ارتزاقي مواد دي یا نور هغه مواد چې د افغانستان له قلت او له کمښت سره مخ ده، روسیا د هغې پراخ صادرونکی هیواد ده. هغه خام موادو ته چې روسیه اړتیا لري افغانستان یې صادرونکی هیواد ګڼل کیږي. نو په ټوله کې د دې دواړو ترمنځ اړیکې څومره چې پراخیږي د افغانستان او د منطقې د هیوادونو په ګټه ده.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د معلوماتو له مخې ممیز، کچالو او پیاز روسیې ته د افغانستان صادرات دي. د یادونې وړ ده چې د تېر جمهوري حکومت پر مهال د ګاونډیو هیوادونو تر څنګ نړیوال بازار ته د بیلابیلو افغاني تولیداتو صادرات کېدل. په دې وروستیو کې بیا د تېر جمهوري حکومت د چارواکو د ورکړو معلوماتو له مخې د صادراتو له درکه د افغانستان کلنی عواید یو میلیارد ډالرو ته لوړ شوي وو، هغه څه چې د طالبانو له واکمنېدو سره له زیان او ننګونو سره مخ شول.
و موریدل چې روسی چارواکو ویلي د افغانستان پر یو شمېر صادراتي توکو ګمرکي تعرفې نورې نه اخلي. دوی د غغام له افغانستان سره د سوداګریزو اړیکو د خوالي په هدف اوچت کړی دی. د روسی او افغانستان اړیکې هم له اوله سره یو څه نرمې وي، ځکه چې روسی په مسکو کې د طالبانو سفیر هم منلی دی. تازه د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي ممکن روسیا طالبان په رسمیت وپیژني، خو دا شرط وړاندې کړی چې طالبان باید ټول شموله حکومت رامنځته کړي. کابلوف دا هم ویلي چې دوی د طالبانو په رسمیت پیژندنه کې د نورو هیوادونو تګلارې نه تعقیبوي او نورو هیوادونو ته په تمه کېږي هم نه. ښاغلي کابلوف د امریکا نوم اخیستی. د روسیې او طالبانو اړیکې څه ډول دي؟ په همدې اړه مې د چارو د کتونکو او خبريال فاروق فردا نظر پوښتلې.
وګورئ، د روسیې او د طالبانو د مناسباتو په لړۍ کې چې تقریبا د 2014 کال نه په شدت سره پیل شو، طالبانو تمه داوه او د نړیوالو تمه هم داوه چې روسیه به لومړی هیواد وي چې طالبان په رسمیت وپیژني. خو اوس چې روسیه په دغه وخت کې دا کار کړی، فکر کوم چې د روسیې هدف په دوه خبرې وي. یا به دا وي چې یو نړیوال ذهنیت را پاروي او مطالعه کوي، بله مسله دا ده چې طالبان هم تر یو حده پورې وکولی شول چې ځان په دې یو کال کې وساتي. ځینې کارونه چې باید وشي د ځان ساتلو دپاره طالبانو د یو قدرت له موضع نه استفاده وکړه، او روسیه اوس غواړي چې د نړیوالو د ذهنیت د اړولو سره سره د اوکراین د جګړې په دوام کې نړیوال دې ته مطمئنه کړي چې د روسیې سره مذاکرات وکړي.
بله، او فردا صاحب، طالبانو ته د روسیې اړیکې او له روسیې سره تعامل په څه معنا کېدلی شي؟ آیا د لویدیز د تعامل ځای نیولی سي له روسیې سره د طالبانو رسمي تعامل؟
دلته یو بل باریکی موجوده ده چې هغه دا ده روسیه د طالبانو له نږدېوالینه د امریکا سره خپل مخالفت خودل د افغانستان په مسله کې، او طالبان د روسیې نه په استفادې سره ځان ته نړیوال ستیش پیدا کړ. د قدرت د نیولو نه د مخه تاسو ولیدل چې لومړنی هیواد روسیه چې طالبان راغلل او بین المللي ستیش ته راووتل. دغه دواړه اړیکې سره مناسبت لري. د دغه مناسباتو په پرانا کې یاد دغه مناسبات په دوام کې چې اوس په افغانستان کې د داعش مسله شته، د خراسان مسله شته، او د دې په څنګ کې سیاسي تنظیمونه لکه حزب التحریر شته چې دا ټول روسیې ته د خطر دی، او روسیه غوړ او روسیه فکر کوي چې د دغه خطراتو د مخنیوي لپاره یوازنی نیرو یا ځواک طالبان دي چې د دوی په مخ ودریږي او روسیې ته د دوی خطر کموي، ځکه د طالبانو سره غواړي چې نږدې اړیکې ولري.
او له اقتصادي اړخه هم روسیا څه کولای شي؟ دا مهال د افغانستان پر صادراتي توکو ګمرکي تعرفې معاف کړي دي، فکر کوي د روسیې بازار د افغان صادراتو لپاره ګټور بازار دی؟
بله شګه ګټور بازار دی، ولی دلته یو بل خبره هم شته چې د روسیې ته تر رسیدلو پورې کدغه د افغاني توکي په تیاره کې راځي، په الوتکه کې راځي، دا ډیر ګران تمامیږي، او که د ځمکې له لارې نه راځي ازبکستان اجازه نه ورکوي، ځکه هغه توکي چې روسیې ته د افغانستان له لارې نه باید راشي، هغه توکي په ازبکستان کې خورا ډیر دي، او ازبکستان علاقمندي لري چې خپل توکي روسیې ته لاړ شي.
که جواب کوي فکر کوي روسیه به طالبان پر رسمیت پیژني په لاندو وختو کې، یعنی د طالبانو په یو کلنۍ کې حداقل
خبره پدې کې چې طالبان د طالبانو حکومت لا معلومه نه ده روسیه چې په رسمیت پیژني، کله چې د جرګه چې په مخ کې ده کده جرګه دایره شي او د طالبانو د حکومت نه و معلومه شي، هغه واقع بیا مونږ کولای شو وګورو چې نه یوازې روسیه، ممکن چین هم دا کار وکړي، پاکستان هم دا کار وکړي، ایران هم دا کار وکړي، یو شمېر نور هیوادونه چې د امریکا سره په مخالفت کې دي هم دا کارونه به وکړي. خو د عمومي ځل لپاره دا مهمه ده چې طالبان خپل داخلي او بیروني مشروعیتونه دغه کې دا تثبیت کړي.
کور مودان ډېره مننه خبریال او د چارو کتونکو فاروق فردا و چې د طالبانو او روسیې پر اړیکو یې له آزادۍ رادیو سره خبرې کولې.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له آزادۍ رادیو.
د انټرنیټي او مجازي فضا د کارونکو په زیاتولو سره سم ځینې دوکه کوونکي او هکران په پوره مهارت سره په دې توانېدلې چې د یو شمېر کسانو پیسې غلا کړي. یو شمېر افغانان هم د انټرنیټي غلاو ښکار شوي دي، خو هغه کسان چې د ټکنالوژۍ په برخه کې معلومات لري وایي د آنلاین پانګونې په برخه کې د ډېر دقت کار واخیستل شي تر څو پیسې د غلو لاسته ورنشي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په دې راپور کې یو شمېر خلک چې د انټرنیټي غلاو ښکار شوي له ازادي راډیو سره غږېدلې دي. دوی وایي چې ځینې کسان د انټرنیټي پانګونې په نوم د خلکو پیسو ته لومګ دي. د دوی په خبره په یو شرکت کې چې دوی ته ویلي و آنلاین سوداګریز شرکت دی نوم لیکنه کړې وه، او یو څه پیسې د سوداګرۍ لپاره سیستم ته لیږدولې وې تر څو په آنلاین ډول سوداګري وکړي. د دوی په وینا دا ډول آنلاین شرکتونه په پیل کې ګډون کوونکي ځان ته جذبوي او له هغو څخه غواړي چې په بیلابیلو برخو کې پانګونه وکړي. له پانګونې څخه وروسته هغو ته یو څه پیسې د ګټې په نوم بیرته ورکوي. خو کله چې په آنلاین پانګونه کې ګډون کوونکي خپلې ټولې پیسې بیرته له سیستم څخه اخلي، د شرکت لخوا ورته ویل کیږي چې دای باید 12 نور کسان هم د آنلاین پانګونې ته راوبولي، بیا کولای شي چې خپلې پیسې واخلي. د افغانستان یو تن اوسیدونکی چې نغواړي نوم یې په راپور کې یاد شي، پیسې د اینوري شرکت ښکار شوې دي. هغه وایي چې په یاد شرکت کې له نوم لیکنې څخه سخت پښیمانه دی، نو ځکه له خلکو څخه غواړي چې د دا ډول شرکتونو په خبرو دې نه غولېږي. هغه آزادي راډیو ته وویل په دې شرکت کې له نوم لیکنې څخه وروسته د یوې میاشتې لپاره آنلاین کار وکړ، خو کله یې چې غوښتل خپلې پیسې بیرته واخلي پوه شو چې دوکه شوی دی.
ما ته مې یو دوست وړاندیز وکړ چې په دې سوداګرۍ کې ګډون وکړم. ما هم ګډون وکړ او $1,200 مې په خپل نوي جوړ شوي اکاونټ کې واچول. په لومړي ځل مې په یوې میاشت کې $1,000 وګټل. کله مې چې وغوښتل میاشتنی عاید واخلم، شرکت راته وویل چې 15 کسان نور هم دې سوداګرۍ ته راوبوله. ما هم دا کار وکړ خو زما پیسې یې رانه کړې. نور وړاندیزونه یې هم راته وکړل، ویل یې چې 12 نور کسان هم یادې سوداګرۍ ته راجذب کړه. دوی په دې شکل خلک تیر باسي. د موبایلونو شمېرې د هانګ کانګ یا لندن وي.
د دې کس په وینا دا معلومه نه ده چې یاد شرکت د پانګونې لپاره د 12 کسانو پر رابللو سره به د دې پیسې لاسته ورشي کنه. سلیمان عزیزی یو بل تن دی چې د آنلاین پانګونې قربانی شوی دی. نوموړی وایي چې دا شرکتونه قانوني نه دي او هیڅ اعتبار هم نه لري. ښاغلی عزیزی وایي چې څو کاله وړاندې په افغانستان کې د ویژن په نوم یو شرکت فعالیت درلوده، هلته یې حساب خلاص کړی و. د نوموړي په وینا $6,000 په یاد شرکت کې له لاسه ورکړل.
در افغانستان سیستمی که آمد
افغانستان تا چیزینی د آنلاین پانګونی شرکتونه راغلی وو د غلا په څیرو. د افغانستان له دولت یې هم کوم بل بهرنی هیواد سره سب نه وو، دوی رسمي جواز نه درلود خو سیستم ته لاسرسی درلود. د آنلاین پیر پر وخت به سیستم حکاوه، چا چې حساب درلود چې کولای نه شوای په دې وخت کې به سیستم ته داخلیدل او د مشتری ټولې پیسې به لوټلې.
د ښاغلي عزیزي په وینا آنلاین سوداګري په ټوله نړۍ کې دود ده، خو په افغانستان کې ډیری کسان عام خلکو ته دوکه ورکوي. د طالبانو د مخابراتو او ټکنالوژۍ وزارت په دې اکل خبرو څخه ډډه وکړه، خو په ډیجیټلي برخه کې افغان پوه هارون رشید وایي کوم کسان چې غواړي په آنلاین ډول پانګونه وکړي له پوره غور څخه دې کار واخلي تر څو د غلطو کسانو فریب ونه خوري. د ښاغلي رشید په وینا کوم کسان چې غواړي آنلاین سوداګري وکړي له داسې شرکتونو سره دې تړون وکړي چې ثبت او راجستر وي.
کسایی که به شکل جعلی وبسایت ها را جور میکنه بسیار زیاد
د جعلی وبسایتونو او شرکتونو یو ځنګړنه دا وی چې خلکو ته ډیر ټینګار کوي چې سوداګری ورسره وکړي دومره ټینګار کوي چې د فکر کولو وخت هم نه ورکوي په دې هڅه کوي چې ژر تر ژره پیسې سیستم ته ولېګول شي ځکه هغوی سوداګری نه کوي هدف یې د خلکو پیسې تښتول وي موږ کولی شو چې د ګوګل له لارې څخه یې معلوم کړو چې کوم اکاونټ جعلی دی او کوم اصلي موږ کولی شو په دې برخه کې ګوګل کروم وکارو ګوګل کروم جعلی او مشکوک ویبسایټونه نه خلاصوي په دې ډول له موږ سره مرسته کوي چې له آنلاین فریبکارانو څخه وژغورل شو
تر دې وړاندې هم ځینو دوکه کارانو شرکتونو په کابل کې د بازار موندنې په نامه فعالیتونه درلودل چې د دې شرکتونو قربانیان هم تر ډېره بریده ځوانان وو
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوی
او 1000 اتسو اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي
اوریدونکو د ازادي رادیو خبرونه پر رادیو سربیره په انټرنیټ کې همشته د انټرنیټ پته ده azadiradio.com کې چیرته انټرنیټ لري زموږ د فیسبوک پانه هم در سره خوخه کوي facebook.com/azadiradio یې آدرس دی د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه پر ټوئیټر او انستګرام هم منتلی شي مخکې دې چې نورو راپورونو ته مخ کړو د نن ورځې سپورتي خبرونه او
د سپورت ورځنۍ هنداره
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې زیمبابوي لوبډلې ته په دریمه شل ورځې سیالۍ کې هم ماته ورکړه په دې لوبه کې افغان لوبډلې یو سل شپږش منډې هدف وټاکه خو مقابله لوبډله د هدف په ترلاسه کولو ونه توانېده او ټول لوبډلې په نوي منډو وسوځېده د افغانستان د توپوهنې په برخه کې محمد نبی د یو دېرش منډو په کولو سره تر ټولو وړاندې و احسان الله او افسر غازی هم په خپل وار شل او سلر وشت منډې وکړې د توپ اچونې په برخه کې نور احمد په څلور اورونو کې د زیمبابوي څلور لوبغاړي وسوځول او یوازې لس منډې ورکړې شرف الدین اشرف هم خطو په چاونه وکړه غ په څلور اورونو کې ديار لس منډې ورکړې او د مقابل لوري دوه لوبغاړي وسوځول د افغانستان او زیمبابوي ترمنز لومړنۍ او دوهمه شل ورځې سیالي هم افغانستان ګټلې و افغانستان زیمبابوي ته په یو ورځنیو سیالیو کې هم 3-0 په وړاندې ماتې ورکړې و او د کرکټ د 2023 کال جام ته رسیدو لپاره ډیر ارزښتناک پوینټونه ترلاسه کړي وو په بامیانو کې د هندبال پیل شوې سیالي د کابل لوبډلې په بریا پای ته ورسېده دا سیالي د څلورو لوبډلو ترمنځ پیل شوې د افغانستان د بدني روزنې ورزش ریاست په دې اړه په ویلا مې کلیکلې دي چې په لوبه د کابل او بامیانو د ورزشکارانو ترمنځ ترسره شو چې په پای کې د کابل لوبډلې وکولای شول شپږ ویشت اتلس په وړاندې بریا خپله کړي او د 2022 کال د فوټبال د نړیوال جام ټولې ګډون کوونکي لوبډلې معلوم شوې تیر شپه د کاستاریکا لوبډلې نیوزیلند لوبډلې ته ماتې ورکړه په دې سره د فوټبال په نړیوال جام کې د دو دیش ګډونکو لوبډلو لړلیک بشپړ شو دغه دو دیش لوبډلې به په اته ګروپونو کې دی بل پوره دی لوبيږي د 2022 فوټبال نړیوال جام سیالي دروان کال د نومبر په 28 نیټه په عربي هیواد قطر کې پیلېږي په قطر کې دغه سیالي لپاره نتیرو څو کلونو را په دی خوا ترتیبات روان دي څو بیلابیل د فوټبال لوبغالي او د ملمنو لپاره مجلل هوټلونه جوړ شوي دي
را پورونه مرکه او اوریدونکو
اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې مو هم درته په زړه پورې راپورونه راټول کړی په کندهار او لغمان کې مو د وزګار ځوانانو د زړه حال پوښتلې لتیرو شاو خلاص میاشتو راهیسې چې پر افغانستان طالبان واکمن شوي ورسره سم په زرګونو کسان په دغه هیواد کې بیکاره شوي دوی د طالبانو له حکومت غواړي ترڅو به روزګار کسانو ته کاری فرصتونه رامنځته کړي په عین وخت کې د کندهار ښاروالۍ مسولان وایي په کندهار ښار کې د بهرنیو موسسو په مرسته نږدې زرو کسانو ته د کار زمينه برابره کړي تفصیل په دې راپور کې
د لسوتنو یوې کورنۍ سرپرست محمد الله لتیری وکړ رئیس به کارو چې د یوې میاشت رئیس ورته د کار زمينه برابر سوي ده محمد الله او سلګونه نور کسان تازه د کندهار شاروالي لوري د تنظیف او سرسبزي په برخه کې پر کار ګمارل سوي چې هر ورځ د څلورو ساعتونو کار په بدل کې 1500 افغاني ورکول کیږي
مرم ډیر مشکلاتونه لرو تقریبا ما یو کال کیږي چې بیکار وم کارونه نسته تاسو په خپل حالاتونه معلومی دي چې حالات نه دی برابر نو وسم ډیر خوشاله شکر دی الحمدلله چې خپل په خواري اخته سوی او موږ د دې څخه د هله لرو چې دا کار نورم وغځيږي چې موږ په دې کار کې نورم جریان پیدا کو زکه چې وړه ګرانجه غوړي ګرانجه پښیم واسنه رسیږي غریبې ده نو د حالات تاسو نور په خپل مال میر موږ غواړو چې دا کار نورم جریان پیدا کې او دا انده د وخت لپاره موږ د سر نورم همکار ووسو.
محمد جاوید چې د پوهنتون برحال محصل دی هم په یاد پروژه کې کار کوي. دی وایي بیکاری او اقتصادي ستونزو اړ کړی چې دلته د کارګر په توګه کار وکړي.
زه د کندهار پوهنتون محصل یم او دلته دای کار کوم. دا ډیر ښه فرصت دی زموږ خلکو لپاره او بیا په وځ وخت کې چې دا ډیر خلک بیکار دي ډیر خلک معنا خپل پر کور نه سي یا نور ملکو ته تلل د مهاجرت په خاطر د بیکاری په خاطر نو دا زموږ لپاره یو ښه فرصت دی چې موږ دلته تخته شو او دولت هم دا خوښ دی چې دا پروژه چې د نورم لوړ کې نه دا کار په زمينه دا ډیر بیکار خلک به ولر پر کار سي.
د طالبانو لاره تک سره په افغانستان کې د بیکاری کچه زیاته سوي او خلک له سختو اقتصادي ستونزو کړيږي. د کندهار وسیدونکو له حکومت غواړي چې بیروزګار کسانو ته د کار زمينه برابر کړي ترڅو بهر ته د تک پر ځای په کور دننه پاتې شي.
موږ خوښ ده چې موږ ټول باندې بیکاره دي او ټول خلک مو د لوږې سره مخامخ دي او زموږ خلک باید د بیوزلۍ څخه په غربت کې شپې ورځې سبا کوي. باید داسې کارونه واجد د زموږ بیکاره خلکو ته باید د کار زمینه مساعده شي. باید زموږ خلکو دپاره کار وسي. باید زموږ خلک د بل د نورو ملکو واجد د مهاجرت سره وګرځول شي. باید زموږ خلک په خپل ملک خپل کار او روزګار واجد د پیدا کړي او خپل نیمه ډوډۍ او خپل غریبي په مخه بوزي او د خپل ملک لپاره خدمت وکړي.
پاین وخت کې د کندهار شاروالی مسلمان وایي د ملګرو ملتونو د یو ان هابیتات په مرسته تازه 340 کسانو ته د کار زمينه برابر کړي چې د شار په ټولو ناحیو کې به کار کوي. د شاروالی ویان زمری سرګند وایي راتلونکو ورځو کې به 3000 نور بیروزګار کسان هم د بهرنیو موساتو په مرسته پر کارو ګماري.
کندهار شاروالی 340 نفر ته کار زمينه برابر کړي ده چې دا قدم ځوانان د کندهار شار په مختلفو برخو کې کار کوي چې د تنظیم او سرسدي په برخه کار کوي او په دوهمه برخه کې کندهار شاروالی یو بل نوښت لاس لاندې لري چې غواړي په راتلونکي کې 2000 کسان ته د کار کول زمينه برابر کړي. یعنی په راتلونکو ورځو کې به کندهار شار او کندهار شاروالی د شهیدانو وسی چې 3000 بیکار یا وزګار بنه به موږ پر کار کو چې زموږ سره به د شار په تنظیم پاتې برخه کې د شار په شینوالیو سرسدي کې او په نورو مهمو بخشو کې موږ سره کار کوي.
د طالبانو له واکمن کېدو راهیسې په هیواد کې ډېری بهرنیو موسسو خپل کارونه درولې دي. خلک غوښتنه کوي چې بهرنیو موسسو دې کار کولو ته وهڅول سي ترڅو بیروزګار کسانو ته د کار زمينه برابر شي.
زموږ غږ آزادۍ رادیو نه ورځي او ری په کندهار کې مو د بیکاره ځوانانو د ستونزو په اړه اوریدل. اوس ورځو لغمان ته. په لغمان ولایت کې هم ګڼ شمېر خلک له بیروزګارۍ ځوريږي. تفصیل زموږ د خبريال راپور کې اورو.
په لغمان کې خلک له بیروزګاری شکایت کوي. د لغمان مرکز مهترلام خار ته د کار په لټه راغلي خلک وایي چې وروستي سیاسي تحول سره یې شته کارونه خراب شوي او لګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د دوی لډلې عبدالمالک نوید الله او برهان الله په مهترلام خار کې ازادي راډیو ته وویل چې په کور دننه د کارونو د نشتون لامل ډیری ځوانان اړ کیږي چې په قاچاقي لارو بهرنیو هیوادونو ته ځانونه واړوي. خو په خبره چې روستي بدلون سره دا چاره هم ناممکنه شوې ده. دغه بیروزګار وګړي له مسولینو غواړي چې ځوانانو ته د پکور دننه د کار زمینی برابرې کړي ترڅو بهرنۍ هیوادونو ته د کار په لټه په مرګونو لارو له تک څخه خراب وګرځول شي.
نظام بدل شو کار کسب نشته ده. موږ په لاله د کراچوانی کو کله اصل کله ونیم سلګوي پیدا کوو په دغه گزاره روانه ده. زیاتره ځوانان د لاړه ایران ته ترکیه د لارو کې خاص ویریسته
ټول ځوانان څوک ایران ته ځي څوک یو ځای ته څوک بل ځای ته ځي. کاروبار نشته ده او د دولت نه موږ هم دغه خواهش ده چې ځوانانو ته د کاروبار زمينه جوړ کړي.
الله تعالی توقع ده چې ځوانان ته کارونه برابر کړي پروژې وکړي او بس نور ځوانان هم له خارج نه منی سي.
اخوا د لغمان والی قاری زین العابدین عابد بیا ازادي راډیو سره په دې تړاو په خبرو کې تری وبري د غستون زو منله او په دې وروستیو کې په دې ولایت کې په بیلابیلو رغنیزو پروژو کې د سلګونو ځوانانو د کاري زمینو د برابرېدو خبره وکړه. د لغمان والی زیاتوي چې په نږدې راتلونکو کې به په دې ولایت کې د شاهي کانال چاري پیل شي چې په کې به 10000 بیروزګار وګړو ته د کار زمينه برابره شي. والی همدارز ازادي راډیو ته وویل چې په یو شمیر نورو پروژو کې به هم چې په دې نګدي راتلونکو کې به په لغمان کې پیل شي سلګونه ځوانان بوخت شي.
د سره سره
چې اقتصادي بندیزونه په افغانستان لږ خلقمان دي پر زدر توم الحمدلله ډیرو خلکو ته ځوانانو ته موږ د کار زمينه مسيده کړې ده حتی تاسو کولای چې عملا د غدشت توخیږي ایران نه خل لاغلی دلته کار ته بیرته د قصې موږ د فلالند یو دشت بل لرو چې اغل تم تجاران یو تقریبا شل تجاران شرکتونو والا غړ غړ شرکتونو والا موږ راوختي تجاران اغه سره په تفاهم کې ان شاء الله التم من تواده شو د شل زره کاریګر به التم مصرفيږي
د یادونی وردا چې بیروزګاری چې لوګدي مدیرایي سي وهي ودنې ستونزه بلل کیږي لوروستي سیاسي بدلون را ورسته د غستونزه او چتر رسیدلی ده چې لکبل نه یوازې په لغمان بلکې د هیواد په ګنشمیر نور سیموږي هم ځوانان له بیروزګاری شکایتونه کوي او په ټوله کې د دوی غوښتنه له حکومت داده چې ځوانانو ته د کور دننه د کار زمينه برابر کړي
شه ټول ملت اور په کوته کوم چې ستاسو متحد بدن ستاسو یوال ستاسو د نجات لار ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته و حساب
ملاقات اولی کې در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان
اگر ما اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید دوی اعتدال فرصت ورته کړی
تا ده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنج شنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو
د ازادي رادیو خبرونه د مخام تر و بجو دوام کوي په دویمه نیمایي کې ستاسو خپل خبرونه نشرته چمتو ده ازادي او اوریدونکو هله د چي د خبرونه هم را سره واوري تر ډیره اوریدونکو پکې ل روان وضعیت سر ټکولې ل لوړو بیرانی ولې او د غراس تر بیکاری او اداري فساد پورې او د مرستو په ویش کې د ناعدالتۍ پاړه اوس هم ستاسو یو شمیر پیغامونه اورو
روره دلته پنا دالینو سوالی کی یو مان غنه په 500 کال ده دی غوړي دغه سکران دی او چې لغه سکرانی موږ څه وکړو موږ په کوم مخونې دغه د بلډ پرو چارواکس ما ژغ دیواري د لافما
زه ساکيب د غزنی ولایت کرباغ سوالی تاسو ته دا پیغام پرېږدم زموږ مشکل د نړیوالو بشري مرستو د بشري مرستې زموږ تر کلی سره هیڅ رقم رستانه د سوینو په تیر حکومت کې سوینو په دې اوسنی حکومت کې نو سوري کرباغ مسولینو سره ولې دل د مرستو نو دغه مقصد ویلې موږ تاسو ته درځو سروي کو تر اوسه پورې په نه میاستو کې هیڅ څوک نه درغلی د سرویس سوي دا نو څوک راغلی د مرستو په حق لکې او نو سوي دا نو د خدای دی وکي زموږ پیغام د ازادي راډو طریقو مسولینو ورسوي څوک بو دي کې مسولیت لري دلته هیڅ څوک شکایتونو نو دفتر ته سي ورسو نو بل شایسته خالی وزنې ازادي راډو د ازادي راډو ته موږ پیغام پریخو
د اینمن ولایت تواشیر دولسوالي الیزی صاحبم دلته چمرست راسه مړو خلکو ترسیږي او مسکینانو ته نرسیږي چمرست چراغلی د مسکین څا کلمنه کې په واشیر کې پسوي خاص مړو خلکو ته مرستي ورکي پر تذکری باندې کارتونه ورکي مش دوی تذکری لري او زما برادر لري او زلرم تر اوسه پرې کارت نه دی باندې را کړی او دا ماړه ماړه خلک وینو دا مټران چلري او دا دغه چلري مشکل بسګر خلک دا چې وینو دوی ته مرستي ورکړي دي کارتونه ورکړي دي دا طالبان چې د خیر هغه مشرام چار کم دي دغه د چدل ته دي د مسولین ګر سره د خلکو سره همکاري نه کوي راس پر مشتتان وګرځي بالا به د مړو مړو خلکو مشتتان ته ورځي د مسکینان بالا هغه په وبو په شاخته یا غوته نه ورځي
باور د نیمرهار ولایت د کامې ولسوالۍ نه کوم په خاني چارواکي چې اوس مهال افغانستان ته راځي او راغلي دي ټول مفسد په فساد کې کړ خلک دي دوی په افغانستان کې په میلیونونو ډالر غلاګانې کړي دي باید دې خلکو ته هیڅ موقع ورنه کړل شي ځکه دا ازمایل شوي خلک دي دوی ورته تجربه شوي دي باید په افغانستان کې وطن فرست خلکو ته ملي ګټو ته ژمن خلکو ته وخت ورکړل شي ځکه په افغانستان کې ډېر وطن فرست خلک موجود دي نه په هغې دولت کې ورته برخه ورکړل شي او نه په دې دولت کې باید په دې دولت کې ورته برخه ورکړل شي او د اسلامي امارات مجاهدینو نه مې دا خواسته چې د غلو سره حساب کتاب وکړي او د دې څخه پوښتنه وشي
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال وایئ د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راسته ولای سي. شمیره ده 00 420 11 24 201. شمیره بیا تکراروم 00 420 11 24 201.
څلور نیمه بجې شوې، دویم نیمایي ته ورسېدو وړاندې درته ازادي او اوریدونکو پروګرام نشر ته چمتو ده. خو تر مخ کې پام وکړئ څو لاندو خبرونه ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یونما مشر د برالاینس په افغانستان کې د روانو اقتصادي ستونزو په حواله کې د خصوصي سکتور رول مهم بلل. یونما پرون په یو ټویټ کې ویلي چې د برالاینس په دوبۍ کې له یو شمېر افغان سوداګرو سره په افغانستان کې د روانو اقتصادي ستونزو په اړه خبرې وکړي او دغه ستونزو په حواله کې د خصوصي سکتور رول ډیر مهم وباله. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونی اعلان کړی چې روسیې پر افغان صادراتو ګمرکي تعرفه معاف کړې ده. دغه خونی مرستیال یونس مومند ازادۍ راډیو ته ویل چې دا پریکړه اونۍ وړاندې د دواړو هیوادونو د سوداګرۍ او پنګونې د خونو د مسؤلینو په ناسته کې ترسره شوه. د طالبانو د اوبو او برېښنا وزارت یو پلاوی نن ایران ته سفر کوي. ویل کېږي چې دغه پلاوی چې مشري د اوبو او برېښنا وزارت سلاکار فاروق اعظم کوي، له ایراني چارواکو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د هلمند په سیند کې د اوبو پر سر د 1450 مریض کال د قرارداد په اړه بحثونه کوي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون ژمنه کړې چې په خپل ټول واس به هڅه وکړي چې په اوکراین کې د روسیې جګړه پای ته ورسیږي. د ماکرون له دغو سرګندونو ظاهرا داسې ښکاري چې هغه د مسکو په وړاندې خپل پخوانی دریس چې د کیف او د فرانسې د اروپایي متحدانو اندېښنې راپورته کړې وي بدل کړی دی. ماکرون چې د درې ورځني سفر په پیل کې نن رومانیا ته رسیدلی، پر هغه د اوکراین او د ختیځ اروپا د متحدانو لخوا په دې خاطر انتقادونه شوي وو چې د دوی په وینا د روسیې ځواکونو په وړاندې جګړه کې د اوکراین زیات ملاتړ نه دی کړی. او د روسیې د اپوزیسیون مشر الکسی ناوالنی له زندان څخه یو نامعلوم ځای ته لیږدول شو.
آزادی او اوریدونکو،
د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې خبرونه کې هم اوریدونکو تر ډیره په افغانستان کې د لوړو بایو په اړه پیغامونه راته پریخي دي. ډېر اندېښنې پر دې راڅرخي چې په افغانستان کې اوس مهال د غنمو او غوړیو بایو ډېر ختلې دي. موږ په همدې اړه د سوداګرۍ خونی له لومړي مرستیال محمد یونس مومن سره مرکه هم کړې ده. دا مرکه وروسته درته راځي، خو راځي په پیل کې ستاسو پیغامونه واورو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ورونو زه تاسو ته دا پیغام لرم چې دغه د افغانستان غنم چې سوله وي بندي بندي خو تر هغه دي ګران سوله. دا اوس موږ ته چې موږ خو په غروي کې مرغې شینې سولې، کدا سي چې وروره د غنم یلا یالته بیرته په ایران کې مغه حکومت رانی شي، د افغانستان حکومت په پاکستان کې هم دغه د افغانستان حکومت شتله یالته رانی شي. په پینځنن په څلور نیم سو په څلور سو واټیا اوس نو دا د خلکو سره دا شالت درېدلې دي چې د ګور د خلک جواله په شاده دا و در شو وخت پر لسترخه. دا خو د مشرانو کار دی، د تجارت دی، بیکاراری میاش نه رانی شي، ګټه دی نه خوري، اس اسمان نه لري، بیا د رایت ګټه وخوري، د مشکلان دی ګټه وخوري. دا ولې مشتره دا رقم کیږي؟ تاسو خپل سوچ ورته ووي چې نه پېد شي ارمان کیږي چې نه را پرېږدي موږ وسکا غاستې چې د خوانه چا په شیره پرېږدي چې هغه موږ وخرو. نه مده پندانی پر غوړي وسکار کې، نه مده خشخاش پر غوړي وسکار کې، نه خپل پر غنمو چې خپل غنمو دې موږ خپل نو سورانی ولې دا شان مورته درولي. دا قرار واخی قرار یو چاته دغه وځي پاور کې چر ځای گیر کړ چې بشه موټر ته ورلګیت ووي. دغه یبره زبان بولم، دا زبان نه بولم چې روان دي. د یو شهر بل شهر ته مه پرېږدي، د یو بازار بل بازار ته مه پرېږدي. زه دغه نارې ومه درې نیم خروار جواري ما خوړلې دي، ولاکه د خمند میږو خوړلې. تاسو حساب ورته وکړئ، دا خوړ کېږي په دوا دیګارم. دا اوس موږ ته چم وکړو بارے چې غلط کار څخه وې سي بارے مولاسونم کاټه وې سرونه مم کاټه وې بارے ولې مو وکړې مګر د ولېږي سره کېږي تی فکر ووي.
سلامونه نیکی هلی احترامات وړاندې کوم د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته. شریف الله اشرف یارم د کندهار ولایت میوان ولسوالۍ څخه ته دا پیغام پرېږدم. موږ د اسلامي امارت له مسؤلینو څخه غوښتنه ده چې باید د غنم چې نور هیوادونو ته قاچاقي ډول اوړي باید د مخ په کلکه ډول ونیسي. اسلامي امارت مجاهدین وایي چې موږ مخنیول دي، خو لا هم شاید چې په ځینو سیمو کې دي قاچاقي ډول اوړي په غلا.
سلام علیکم د آزادی رادیو ټولو کارکونکو ته سلامونه او نیک هیلې احترامات وړاندې کوم. او ما د طالبانو د لوړپورو چارواکو څخه غوښتنه دغه ده چې دوی کوم غنمې دلته بند کړي دي په هلمند کې خرڅلاو یې بند یا نرخنامه ورته ایښې ده. دغه نرخنامه د دوی و انبار او غوړو تیلو او دغو شیانو ته کښېږي چې موږ مځکه په کارو مځکې حاصلات اوبه په موږ په دغه راکاږو په تیلو باندې راکاږو واټر پمپونه مو ورته ایښې دي. نو هغه شیانو دوی نرخنامه نه ایښ دي. هغه موږ مځکواره چې اوس کوم غنم خرڅوو دوی هغو ته نرخنامه ارزانه ایښې ده. موږ هغه تیلو شیانو سپه پوره کولی. بس دغه موږ پیغام تر لوړپورو چارواکو